کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان په کلیو او بانډو کې د ښځو د ژوند وضعیت او د قرغیزستان د ولسمشر استعفا مو د خبرونه مهم موضوعات دي. دوستانو د خبرونه وروسته زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. خو لومړی عصمت سروان د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لري.
په هلمند کې د لسګونو زرو بې ځای شویو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د هلمند د جګړې ډېر ټپي طالبان د دغه ښار په روغتونونو کې بستر شوي دي، او د پاکستان پوځ وایي چې پرونی اته پوځیان په دوو بریدونو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د هغو زرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې په ډېر دی چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیل خواو ترمنځ په جګړه کې گیر دي. سیمه ایزو چارواکو نن پنځشنبه ازادي رادیو ته ویل تر شپږ زره ډیرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده. د هلمند والی جنرال محمد یاسین د بې ځایه شویو په اړه ازادي رادیو ته وویل
تجارانو، سرمایدارانو او د همدې تر څنګ نورو د لشکرګاه او خلک دولت خپل مې دوه درې زینه ورته په ګوته کړی دی. والته ځای په ځای شوی چې د دې تر څنګ ورته کومکونه هم شروع شوی او روان دي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې وایي د هلمند په سختو جګړو کې چې په لړ کې د امریکا هوایي ځواک پر لشکرګاه د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، برېښنا پرچاو شوی، د ټلیفون مزي پرې شوی او مخابراتي سیستم ګډوډ شوی دی. د ملګرو ملتونو په وینا په هلمند کې روغتیایي خدمات له خنډ سره مخامخ شوی او لارې بندې شوی دي. له هلمند څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د وروستیو جګړو له کبله لسګون زره ماشومان هم له زده کړو بې برخې شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستی انټرنیشنل لشکل خو غوښتي چې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسیدو په خاطر لاري پرانیزي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمیره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وړل شوي دي. د سرچینې نن پنځشنبه د نوم د نشودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل اکثره ټپیان له هلمند د کوټې روغتونونو ته راوړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د رواني اونۍ له پایله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار پر شاوخوا او همدارس پر نادالیا او ناوه ولسوالیو سختې حمله پیل کړې چې لا هم روانې دي. راپورونه وایي چې په دې جګړو کې دوړو خوته درنې مرشوبلې اوښتې دي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي د دې ښار روغتونونو ته تل هغه طالبان راوړل کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان کیږي، خو په وروستیو ورځو کې بشمیره ټپیان راوړل شوي دي. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شوه. لشتر لژه شپاش پولیس تیر شپه په هغه برید کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پر وی پوسټي وکړ. د زابل د والی ویندوی ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وویل د دې ولایت پر نورک قرارګاه د طالبانو برید د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شو.
د پولیسو د کلک مقاومت سره مخ شوې دي. دوی همدارنګه یو هموی موټر هم د چاوی دیدونکو موادو ډکړې او مخکې لدی چې قرارګاه ته داخل شي د پولیسو د سخت انداخ په نتیجه کې د قرارګاه خبرون انفجار کوي، قسمن یو دیوال تخریبويږي.
سیال دغه راز ویل چې په دې نشته کې شاوخوا 15 وسلوال طالبان یا وشل شوي یا ټپیان دي. طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. نامعلومو وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام و باشه. د کاپیسا ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش ازادي رادیو ته وویل وسلوالو کسانو سهار وختي د نجراب ولسوالۍ د چنارکل امام جماعت ته نږدې وویشت. تر اوسه پورې د دې پېښې د انګیزې او عاملانو په اړه څه نه دی ویل شوي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه. د وروسته لدی استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول. په دغو انتخاباتو کې د تنشدې او ورسره تړلي ګوندونه بریالي شوي وو. جینبیکوف نن په یو اعلامیه کې وویل د دې لپاره د استعفا پریکړه وکړه چې په هیواد کې سوله او یووالي ته تر بل هر وخت زیات اهمیت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبرداري ورکړ چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي، دغه وایروس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. په اروپا کې هر ورځ شاوخوا 30,000 کسان په کورونا اخته کیږي. تر ټولو ډېرې پیښې په ایټالیا، چک جمهوریت، سویس او روسیه کې ثبت شوي دي. او لوو میاشتو وروسته نن د هند په ډیرو برخو کې سینماګانی بیرته پرانستل شوې. په هند کې سینماګانی په داسې حال کې پرانستل شوې چې په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې له 2,300,000 واوښتې. هندي چارواکي وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د سینماګانو نیمایي چوکۍ تشې پاتې وي. د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایروس د پیښو له زیاتېدو وروسته په هند کې نږدې 10,000 سینماګانی بندې شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د هلمند په جګړو کې د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اندیښنه.
په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې ده، د اندېښنې وړ ده، او موږ له دوه اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربان لپاره باید توافق وکړي.
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. د افغانستان کلیوالي ښځې د خپل ژوند په اړه وایي:
مو ډېر درنده کورونه کړي دي، دومره به سړی نه وي کړي لکه مو چې کړي دي. خاړي لوټي مو خپله کړی، دا شوتالی مو خپله ریبلې، وخم جوړ کې خپله کړل، یعنی ښځو په عزت نه پیدل سړي.
د قرغیزستان ولسمشر استعفا ورکړه. نو راپورونه هم لرو. د ازادي راډیو او یونیسف ګډون نیوز پروګرام او کور کلمو د دې خبرونې دوه او نیوز پروګرامونه دي اوریدو ته سره پاتې شئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په هلمند کې د جګړې د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کوي. دغه کمیسیون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ لازادر راډیو سره په خبرو کې په دې جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو په وشتو سره بشري حقوقو تر پښو لاندې سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د ملکیانو د خوندیتوب خاطر په جګړه کې له احتیاطه کار اخلي او ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. رحمت الله افغان راپور لري.
د هلمند د مرکز لخرګه خار په چندو او همدا شان د دغه ولایت په جنو ولسوالیو کې جګړه شپږمه ورځ ته وګده سوچې د بشري حقوقو بنسټونه یې اندېښمن کړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په دغه جګړه کې ملکیانو ته مالی او ځاني تلفات اوختي، خو د ارقامو په اړه معلومات ورنه کړل. د دغه کمیسون د نشراتو مسول زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل:
لبد مرغ په هلمند جګړه کې د بشري حقوقو طرف شو لاندې ده او سال به حیادم واقع شوی ده، بې ځای شوی هم بل پیښې دي چې د موږ لپاره د ډېر د اندېښنې وړ ده، او موږ له دواړو اړخونو غواړو چې دوی باید د اوربان لپاره باید توافق وکړي او د بشري حقونو نه باید دومره تر پښو لاندې شي.
ښاغلی فرهنګ له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له اسلامي کانفرنس او د اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غواړي چې په دوحه کې ناست طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي د فشار زیات کړي چې اوربان ته غاړه کېږدي. نږدې یوونه وړاندې وسلوالو طالبانو د هلمند مرکز اړوند څلورمې حوزې باباجي او درېمې حوزې بولان او د غشان په ناوې نادالي او یو شمیر نورو ولسوالیو پراخ ډلې مرګونی بریدونه وکړل. که څه هم په جګړه کې د اوختې مرجوب لپاره کره معلومات نه دي ورکړل سوي، خو د راپورونو له مخې شاوخوا 40,000 کسان د دې جګړو له امله بې ځایه سوي دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په جګړه کې له 5,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي او دا لړۍ همداسې دوام لري. د دغه وزارت وین احمد تمیم عظیمی وایي چې د دوی لوري له شاوخوا 500 کورنۍ سره د خوراکي توکو مرستې سوي او نورو ته د مرستو د ویش لړۍ روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې د طالبانو له لوري د لاندې کړل سوي سیمو د ژر بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان وایي جګړه کې ملکیانو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره له احتیاطه کار اخیستل کیږي.
د لخکرګه خر په شاو خاتوندو کې په چټک ډول چانیز عملیات روان دي. طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې نیولې ملکیان سپر ګرځوي. موږ ملکیانو ته لزیان د مخنیوي لپاره له احتیاط څخه کار اخلو. لاندې شوې سیمه به ډیر ژر له طالبانو پاک شي. په ښار کې به وضعیت آرام شي.
دا چې رښتیا هم طالبانو د خلکو په کورونو کې مورچې جوړې کړې او له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، هڅه مو وکړه چې د طالبانو نظر واخلو. خو د اړیکو شمیرې بندې وي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې رئیس عمر ولایچ په یو بیان کې ویلي دي چې په لخکرګاه کې د ملکي خلکو لپاره وضعیت خطرناک دی او ښایي دا وضعیت لا پسې بدتر شي.
د هلمند په د جګړې پر موضوع باندې تمکیر شو. د جګړې د ملکیانو په ګډون د لسکون امنیتي ځواکونو کورنۍ هم د غم په ټغر کې نیولې دي. د وژل سوي او ټپیانو پوځیانو اکثره ځوانان دي. د دوی کورنۍ وایي چې له جګړو ستړي دي او د سولې غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي د وژل سوي سرتیري له کورنۍ سره غږیدلې ده او دا راپور چمتو کړی.
بوویس کلام قیس چې د ځنګړو ځواکونو سرتیره و د هلمند په جګړه کې ووزل سه. د قیس لواده یو وضعیت وې سپرې تیری کی خو نن یې کورنۍ او ناوې میرمن ته جنازه ورکړل سو. د قیس ورور یماوی ورور یې زیات ارمانونه درلودل خو اقتصادي ستونزو اړ کړ چې لواده څو ورځې وروسته جګړې ته ولاړ سي.
نو خونه جوړ کړه په شاو قارسی کړه
نوې کور جوړ ک په ډیر مینه واده وکړ. یوازنې هله دا و چې اولاد ولري. ویل به خپل الواد وګورم. ټاکل سب یو بل لس ورځې وروسته کابل ته لدندې را بدل سي.
دلته د کابل سردار محمد داود خان څلور سوه بستري زروختون ته لسکونه کورنۍ راټولې سوي چې د خپلو سرتیرو له تازه حاله خبرې سي. محمد ګل چې د نقیب الله په نوم د هلمند په جګړه کې یو ټپي سرتیری ورور دی، د دغه روختون مخې ته ولاړ دی خو لا یې خپل ورور نه دی لیدلی. دا وای ورور یې د درويست کلونو دی او د ملي اردو سرتیری دی.
پرونه دا دوه ورځې کې د موبایل خاموش کارونه کوي. پرونه بل چانه لمر مرتم پیدا کړ پوښې زنګ مرته واخل پوښې وای ولا مریض هم او مسر به نه کول نه سو کنه شي وای سو دي څنګه کی مچ سو نه شته پوښې بیا راته ولا لک زخمی ما پوښې لګیدل ما خبر سره وګورم سو کمزه لګیدل بیچاره کمزه نه لګیدل پوښې ما خاطر دا اول زل دغراغل ما.
محمد ګل وای ورور یې تازه کوزده کړی دا او تر دې د لټپ کې دوه د کورنۍ هیڅ غړای نه دی خبر. سردار داود خان روختون چې د پوځیانو لپاره ځنګړای سوی د غروختون ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او سیمو د پوځیانو مړی او ټپیان راوړل کیږي. دلته سره لدې چې یو شمېر ټپیان او وزل سوي سرتیري راوړل سوي خو دقیق شمېرې نه دی معلومه. مکته هم په سیمه کې د تمکیدو اجازه نه راکول کېدله خو په نږدې 15 دقیقو کې شپږ الوتکې ورته راغلي او مړی او ټپیان را انتقال کړل. که څه هم چارواکي څه نه وایي خو دلته د وزل سویو او ټپیانو کورنۍ چې آن لری ولایتونو هم د خپلو خپلوانو د جنازو د تسلیمۍ لپاره راغلي وي ویل چې اکثره یې د هلمند ولایت ټپیان او وزل سوي سرتیري دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او نور حکومتي لوړپوړو چارواکو هم د توتن پلوټانو او امنیتي ځواکونو چې په هلمند ولایت کې د دوو هلیکوپټرو د سقوط لامل ووزل سول همدارنګه د ورستیو جګړو د وزل سویو د جنازو په مراسمو کې ګډون وکړ. د هلمند ولایت سربیره د راپورونو لمخه په تیرو دوه ورځو کې په لغمان، ننګرهار، کونړ او بغلان کې هم د جګړو لامل د ملکیانو او پوځیانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل سوي دي.
دوستانو د هلمند جګړې مو واوریدل. دا اشکاره خبره ده چې په هر جګړه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوړي. د هلمند جګړه هم همداسې ده. خو د طالبانو ټپیان چیرته تداوي کیږي؟ د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمېره ټپیان د کوټې اتو روغتونونو ته وروړل سوي دي. د سرچینې نن د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټې روغتونونو ته وروړل سوي. په کوټه کې طالب سرچینې وایي چې د شاروختونونو ته تل هغه طالبان ورول کیږي چې د افغانستان په جګړو کې ټپیان وي. خو په ورستۍ ورځو کې دغه ټپیان شمیر ډیر زیات دی. سرچینې د ټپیانو دقیق شمیر ونه شوت.
توکو
شامبه پوراس په شهر پوراس او موږ وختل چې دا هم نوځاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
تاسې ازادي رادیو اوري. د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوال شوزو د ورځې په توګه منځل کیږي. ازادي رادیو په دې مناسبت په خوست کې د یوې کلیوال شوزې سره د هغې د ژوند په اړه خبرې کړې دي. دا وایي خپل کړاوونه ورته دا شولې چې تعلیم تر ټولو اړین موضوع ده، نو ځکه غواړي چې خپل شپږ سره اولادونه درس ووایي. په دې اړه احسان آریان له سیمې څخه نور جزئیات راکوي.
دوه سلوخت کلنه ګل غوټۍ د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ډډوالو د بې کلي اوسیدونکي ده. د هغې چاپ دی لسونه مخ ګونځي او زړې جامې پر تن دي. د ازادي راډیو ته وویل چې عمر یې ټول په سختیو کې تیر شوی.
مدیر درنده کورونه کړی دي، دومره به سړی نه وي کړی لکه موچی کړی دي. خاړی لوټی مخفله کړی، دغه شوتالی مخفله ری بلې وخم بجور کې خپله کړه. یعنی ښځو په عزت نه پیدا سړی.
په خوست کې د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې له څه باندې شپږ سوه شپږ در زره وګړو څخه شپږ سوه درویشت زره یې په کلیو کې اوسیږي چې نیمایي ښځې دي. خو آیا د وخت په تېرېدو د دوی ژوند په مثبته توګه بدل شوی؟ دا پوښتنه مې له ګل غوټۍ وکړه.
ماسې داسې یو نیم کې ښشوي دي، په سالو کې یو دوه ښشوي دي، نوره ټولو ژوند تریخ ده. لرګي وایي باسار څه خپله کي، لکه موږ ته وښیل چې زه کوم کورونه موکړل، دا رقم ته وریا وریا کړي دغه ستونزه لري.
د ګل غوټۍ میړه په کلي کې کوچنی دوکان لري، خو وایي ډېره ګټه یې نشته. هغه غواړي چې شپږ سره اولادونه یې تعلیم وکړي او د دې په شان کړاوونه ونه ویني. په افغانستان کې په 2001 کال کې د ښځو لپاره ځانګړی وزارت جوړ شو چې په هر ولایت کې ریاست لري. د دې وزارت د ویپاڼې له مخې حکومت په کلیو کې د ښځو لپاره ګڼې پروژې ترسره کړې دي. په خوست کې د ښځو چارو ریاست رئیس شافیا نورزی ازادي راډیو ته وویل چې هڅه کوي د ښځو ژوند ښه کړي.
د دې لپاره چې د مونږ فند د اقتصاد لپاره پیاوړی شي، د دوی د لاسي صنایعو لپاره بازار موندل مونږ نن درتون جوړ کړی دا اوس خوشبختانه د پارټریپ د پروژې په چوکاټ کې د خواد لپاره مو څلور پنځوس دوکانونه چې تیره ورځ مو کوره کشي وشوله او خوند ته په اختیار کې کېښودل، اوس د هرې سیمې خور کولی شي خپل لاسي صنایع راوړي او په دې دوکانونو کې وپلوري او خودکفا شي.
دا په داس حال کې چې ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر 15 په نړۍ کې د کلیوالو ښځو د ورځې په توګه لمانځي. د ادارې ویلي چې په نړۍ کې د محل د کرنې اړوند له دریو کسانو ایوای ښځه ده. همداراز د اتیا سلنه کلیوالو کورونو ژوند پر هغو اوبو روان دی چې ښځې په خپلو سرونو راوړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو تخار ته به ور سوال ته به هم د کلیوالو شوزو د ژوند پر وضعیت باندې تاسو خبر کو. د تخار ولایت کلیو باندرو ګڼې شوزي د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو هوارولو هڅه کوي. د دې ولایت یو شمیر کلیوالو شوزي وایي چې دوی لاسي صنایع تولیدوي چې د خپل کورنیو په اقتصاد کې برخه واخلي. زموږ همکار اجمل آریان له دوی سره خبرې کړې او دا راپور یې چمتو کړی دی.
زبیده کریمی د تخار په بنګي ولسوالۍ کې اوسي. دا وایي له 15 کلو راهیسې د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي.
ما چندین سال میشه خیاطی میکنیم، خامک دوزی میکنیم و مور دوزی میکنیم.
لڅو کلونو راهیسې زه خیاطی کوم، خامکی غاړي ګنډم او ډول ډول زنانه کمیسونه ګنډم. له همدې لارې د خپل کورنۍ لګښت پوره کوم. شپږ ماشومان لرم، د هغوی د ښوونځي لګښت هم ورکوم. خو د کورونا ویروس خپرېدو زموږ پر کار او فعالیت منفي اغیز کړی دی، ځکه تولیدات لرو خو پیرونکي نه لرو.
دغه 15 کلنه میرمن وایي چې د خپل کورنۍ لګښت د لاسي صنایعو تولیداتو له لارې پوره کوي. یوه ستونزه چې دا یادوي هغه د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د دې پر کار منفي اغیز دی.
موږ یې نمی کاروبار هم میکنیم، از پیسې شخصي خود میکنیم، یې نمی تاره که
موږ ټول کار په خپلو شخصي پیسو کوو، ځکه تار مری چرمی رخت او ماشین په خپلو شخصي پیسو اخلو. تر اوسه له موږ سره کومې دولتي او غیر دولتي موسسې مرسته نه ده کړې. پخوا زموږ کاروبار ډیر شو، خو اوس زموږ کاروبار خوند نه لري او بی حده پیکه سوی دی او پیسې مو هم بندې سوي دي.
ډیر ښکله نه فرشته د تخار د خطیانو سیمې اوسیدونکي ده. دا وایي چې خیاطي له خپلې مور څخه زده کړې ده، فرشته بیا په عموم کې د لاسي صنایعو تولیداتو لپاره د بازار له نشټوالي شکایت لري.
تقریبا د سن 12-13 سالگی ما شروع کردیم. استاد ما مادر
خیاطی خپل مور څخه زده کړه کبود یار لسکلنوم چې خیاطی می شروع کړه او د جاکټ اوبدل د خمکی غړو ګندل مل مور څخه زده کړل. اوس چې هر ډول خیاطی او د ستنی کار وی کولای شم او د خپل کورنۍ ټول لګخ له همدې لاري پوره کوم.
دا چې د لاسي صنایعو لپاره د بازار او نندارتونونو نشټواله یوازې د کلیوالو سیمو څخه ده که خاري سیمې هم ورسره مخامخ دي. په طالقان ښار کې د ښځو د لاسي صنایعو د ټولنې له مشرې فردي چوپان څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه.
دولت ختمن ورځ پورې موږ کومه مرسته نه دلیدلې. موږ له دولت څخه غواړو چې د لاسي صنایع نندارتونونه جوړ کړي ځکه زموږ تولیدات بازار نه لري. دولت باید له ښځو سره د ملي او نړیوالو نندارتونونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي تر څو زموږ تولیدات بازار پیدا کړي.
خو د تخار ولایت د ښځو چارو رئیس ګوهرشاد باور بیا له دې سره موافق نه ده او وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د ښځو د لاسي صنایعو لپاره 2 سوداګریز مرکزونه شته او په بیلابیلو مناسبتونو کې پکې د لاسي صنایعو نندارتونونه هم جوړ شوي.
مو په مناسبتو مختلف سالانه تقریبا مو دن و مشګو صنایع دستي رو در سطح ولایت
هر کال په بیلابیلو مناسبتونو کې د ښځو د لاسي صنایعو په خاطر نندارتونونه جوړو. ټول ښځې خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کوي خو د امنیتي ننګونو له کبله موږ نشو کولای په ښه توګه د بازار موندنې په برخه کې کار وکړو ځکه امنیتي ستونزو زموږ کار له خنډ سره مخ کړی دی.
د کلو بانډو د ښځو په وینا د دوی د لاسي صنایعو لپاره د بازار موندلو په برخه کې باید نور کار هم وشي چې نه یوازې د تخار ولایت ځایي کارونه او خامکونو خلکو ته معرفي شي بلکې له دې لارې دوی د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هم هواروي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
او سمه یو نړیواله موضوع د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جنبیکوف استعفا وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې دریم ځل دی چې عامه اعتراضونه د پخوانی شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې ولسمشر مجبوروي چې استعفا ورکړي. تفصیل احمد شیبر راپور کوي.
سورنبای جنبیکوف وروسته تر دې استعفا وکړه چې د پارلماني ټاکنو د رسمي نتیجو له اعلان وروسته پراخې مظاهره وشوې. په هغه بیان کې چې نن خبر شو جنبیکوف وویل چې په هیواد کې سوله او یووالی د دې تر څوکۍ مهم دی. په دې بیان کې د جنبیکوف په وینا راغلی دی چې د نغوړی د قرغیزستان په تاریخ کې د داسې ولسمشر په توګه یاد شي چې د د واقل عمل ویني و بهدي او پر خپل خلکو یې داسې وکړي. جنبیکوف زیاتوي د دې سربیره چې ورس مخ کې د پارلمان د پریکړه تایید کړه چې صدر جپاروف د نوی سر اعظم په توګه وټاکي په هیواد کې تیرې کونکي حالت پای ته ونه رسیده او بیا یې هم د استعفا غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې اعتراض کوونکي له امنیتي ځواکونو سره د شخړو په درشل کې دی او باید لپارهونکو هڅو ډډه وشي. په ورته وخت کې جنبیکوف د سر اعظم چپاروف له ملاتړ یو او نورو سیاسي څیرو غوښتي دي چې له مظاهرو لاس واخلي. چپاروف تیره اونۍ د اعتراضونو په لړ کې له زندانه خوشې شو. دی د برمته کولو په جرم په اوږده حبس محکوم و. چپاروف د چهارشنبې په ورځ سر اعظم وټاکل شو او له دې سره د اکتوبر د 14 نیټې د پارلماني ټاکنو د نتیجو له امله رامنځته شوی کړکیچ ته د هواري لار پیدا شوه. د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته د اکتوبر په شپږمه اعتراض کوونکو ګڼي دولتي ودانۍ ونیولې او د کړکیچ تر اوسه ادامه پیدا کړې ده.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کورونا وایرس له تیرولو وروسته خپل کمپاین لمړی له ایوا ایالاته پیل کړ. د دې ایالات خلکو کڅه هم په تیرو ټاکنو کې ترامپ ته رای ورکړې و خو اوس ویل کېږي چې د دواړو کاندیدانو ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال جو بایدن ترمنځ د سیالۍ تود ډګر ګرځېدلی. تموه ترامپ او بایدن نن شپه دوهمه تلویزیوني مناظره وکړي خو له دې قبل چې د مناظرو تنظیمونکو د آنلاین بڼه وړاندیز کړه ولسمشر ترامپ ونه منله. سفیولا ستانکزی په دې اړه نور تفصیل راکړي.
ولسمشر ډونالد ترامپ له کرونا تر ښه کېدو وروسته په هغو ایالتونو خپل ځغلنده یو اونیز کمپاین پیل کړی چې ډیر پرې ډاډه نه دی. پیل یې له آیووا وکړ. د آیووا خلکو تیرو ټاکنو کې د رایه ورکړې، خو دا وار د راپورونو په اساس دا ایالت د جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو د سیالۍ په ډګر بدل شوی. ډونالد ترامپ پرون د آیووا په دیموان هوایي ډګر کې ورټولو خلکو ته په وینا کې وویل چې آیووا د ته ډیر ارزښت لري او په کار ده چې خلک یې رایه ورکړي.
آیووا له سیاسي پلوه ته یو ډیر قوي ایالت دی. ماته یو لوی ایالت دی، لوی زړه لري، ته ستر نفوذ لري او ډیر لوی قدرت لري، او زه دې هیڅکله نه هم نه هیله کړی.
ترامپ په دې کمپاینی غونډه کې په کرونا ویروس د ځان د اخته کېدو او بیرته ښه کېدو د تجربې په شریکولو هڅه وکړه چې د خپلې ادارې رواني هڅې کامیابه وښيي. د ترامپ وړوکی زوی بارن هم په کرونا اخته شوی، خو ولسمشر د غونډې ګډونوالو ته وویل چې بارون ښه دی او له دې لارې ټینګار وکړ چې د امریکا ښوونځي دې بیرته پرانیستل شي. په امریکا کې تر 3 میلیونو زیات کسان په کرونا اخته دي او له ډلې څه باندې 216,000 کسان مړه شوي. په پرونی کمپاین دا نیوکه هم کېږي چې ګڼ خلک په یو ځای کې پرته له دې چې ټاکلې واټن ولري سره ټول وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د اکتوبر په لومړیو کې په کرونا اخته شول چې ترامپ تر 2 ورځو بستر کېدو وروسته بیرته رخصت شو. د ترامپ منتقدینو په هغه نیوکې وکړي چې ولې کرونا جدي ونه نیوله او منل شوي مقررات یې مات کړل. تمه و نن شپه د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د سیال د ډیموکرات ګوند کاندي جو بایدن ترمنځ دویمه ټلویزیونی مناظره وشي، خو ترامپ ونه منله. د مناظرې جوړونکي کمیشن په کرونا د ترامپ تر اخته کېدو وروسته وړاندیز وکړ چې مناظره دې په آنلاین بڼه وشي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بیا له اول سره خپلې ډېرې غونډې آنلاین ترسره کړې. پرون یې هم 2 ویډیویي کانفرنسونه وکړل چې یو یې په امریکا کې د مسلمانانو یو شمېر استازو ته و.
د تاسو په څیر مدافعان موږ خپل بنسټګرو ته لا پسې نږدې کوي. د مسلمانو امریکایانو غوګونه زمون ټولنې او زمون هیواد ته ارزښت لري. زه په هیګم تاسو هغه استازولي او درناوی چې وړیاستي نه دي ترلاسه کړی.
د امریکا ولسمشری ټاکنې د نوومبر په 3 مکیږي او ورلمه خښوخه 15 میلیونو کسانو د وختي رایه چونی او یا میل ووټینګ یا د پوسټل لاري رایه کارولې. که څه هم هلته د ټاکونکو ډلو د شمیر په اساس ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو رایه د کالجونو په مقایسه مهمه نه ده، خو د ترامپ سیال په ځینو وړاندوینو کې 10% مخکې بلل شوی. ترامپ بیا د 2016 کال په ټاکنو کې تر خپلې سیالې هیلری کلینټن د خلکو کمې رایه وړې وې، مګر د ټاکونکو استازیو یا الکتورل کالجونو شمیر یې لوړ و.
کلی کور پروگرام د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د 4 بجو او د جمعه په ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
تاسو د کلی کور پروگرام په همدې خبرونه کې ځای لري او ردو ته را سره پاتې شئ. خو اوس په ورسره تاسو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونه
زه ګل رحمان یم، د وردګو د ولایت اوسیدونکی یم او زه د مکتب په باره کې غږیږم. د وردګو د ولایتو د جلګې په ولسوالۍ کې خو اسان د جنکیو مکتبونه نشته، شتون نه لري. د 19 کاله کېږي د جغوتو په ولسوالۍ کې اصلا د جنکیو مکتبونه وجود نه لري، نشته. د بندچاک په ولسوالۍ کې د نجونو مکتبونه نشته، او کوم خلک چې په کابل کې کورونه لري که درسونه ووایي. د سید آباد په ولسوالۍ کې جنکیو مکتبونه نشته، او کوم پایتم چرغلی دی هغه زور واکو په خپل جبو کې چاول دی. نو دلته به داس وجود نشته د جنکیو. د نن اسکول کې چې جنکیو داس نه ویلای، دا منطقه ټول د سیواد پورته دا ټول څه تیار ده په دغه سوال یو کې. نو ما دا ولات نمبر خوښته چې موږ سم مکتبونه جوړ شي. دلته د مونږ جنکیو ور کې مکتبونه او طالبان نه پریدي. طالبان خو په ورده کې وڅوره تیار وروسته دی.
بلاز زابل ولایت د افغان تاسو ته پرېږدم. زموږ د ولپو دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده د یو دهقان په سپتخوان باندې خبره کومه چې زموږ ټول کړنی حاصلات لکه انار، انځر، بادام، شمش دا ټول داسې دي چې پر ځای باندې ولاړ دي، هیڅ سودا نه کیږي او بازارونه نه لري. په نیم قیمت نه بلکې په درېیم قیمت باندې زموږ څخه تجارتونه پاکستان محصولات زیات کړل. نو زموږ د ولپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا زموږ حاصلات ته که د هوا د لارې څخه کیږي او که میلار څخه دې باید مارکیټو ته نړیوالو مارکیټو ته لار پیدا کړي، تر څو موږ د کلنی اصلاحات په نسبانه نسولاو
خواري او تقریبا زموږ عباس لار نه سي دکه بوس پداوس قیمتو کې خو خپل مصرف پری حالت پری ده بلکې د هر ار دهکان ار بزګر د ځان څخه توانې دی نورمو پرالا پر وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو مننه کوم چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې و او د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وي ک بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني نو د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې د سکاتې پرې شوالې سیمو ژره د ځنګړو خبرونه لاري له اړوند مسولینو سره شریکو خبرونه مو د عمل لري نیمایي برخې ته ورسېدل په کابل کې څلور بجې او 10 دقیقې د مهمو خبرونو لاندیز اسمت څارون وړاندې کوي
په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچی پلاوی پر ایجنډا له خبرو سره مهاله پر هغو مسایلو د خبرو د پیلولو پر سر موافقې ته ونه رسیدل چې تر اوسه دواړو خواوو په ایجنډا کې پرې سلا کړې ده تیر شپه د دواړو خواوو مرکچی پلاوی عمومي غونډه وکړه چې د ایجنډا هغو دوه اختلافي مسایلو ته د حل لار عمومي چې د دوه خواوو د تماس ډلې پرې لڅباندې یوې میاشتې راهیسې موافقې ته نه رسیږي په هلمند ولایت کې د هغو سرګونو ملکی وګړو د برخلیک په اړه اندیشنې په ډیرو دودی چې د طالبانو له پراخو حملو وروسته د شکیل خواو ترمنځ په جګړه کې ګرځي سیمه ایزو چارواکو نن آزادی رادیو ته وویل تر شپږ زره ډیرو کورنیو د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له وروستیو جګړو بې شمیره ټپیان د کوټه اتو روغتونونو ته وړل شوي دي سرچینو نن ازادي رادیو ته د نوم د نشودلو په شرط وویل اکثره ټپیان له هلمند څخه د کوټه روغتونونو ته راوړل شوي دي لشتل جاش پاش پولیس تیر شپه په هغه بریټ کې ټپیان شول چې وسلوالو طالبانو په زابل کې د پولیسو پروی پوسټي وکړ نامعلوم وسلوالو په کاپیسا ولایت کې د یو جماعت امام و باشه د پاکستان پوزوي پرون په دغه هیواد کې په جلا پیښو کې اته پوزیان وشل شوې دي د قرغیزستان ولسمشر سورنبای جینبیکوف استعفا وکړه د ورستلدی استعفا وکړه چې د پارلماني انتخاباتو پر پایلو پراخ اعتراضونه وشول او د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې په اروپا کې به چې دولتونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر ځایونه بندوي او نور محدودیتونه لګوي دغه وایرس د پیښو په زیاتوالي پسې د مړینو شمیر هم زیات شي
من انا کوم اسمت سرون او په سپورتي تحولاتو به مو امید ظهیر مل خبر کی
د سپورت ورزنه هنداره
تمره د افغانستان د فوتبال غوړلیک سیالیو پایلو با سبا د جمعې پورز وشي په دې سیالی کې به شاهین اسماعیل د سیمرغ البرز پر وړاندې د سیالی ډګر ته ووسی د افغانستان د فوتبال فدراسیون وای د پایلو به لپاره چې سبا ول ماسپخین ورسته وشي ځانګړي مراسم نیولې دي شاهین اسماعیل وبدل په نیمه پایلو به سپین غر بازانو ته ماته ورکړه خو سیمرغ البرز بیا طوفان حریرو ته په ماته ورکول سره پایلو به تلار پیدا کړه د دې لیگ چارون کې وای دواړه لوبدل خراب یوړې دي او سبا نه لوبابا کلیوي خو ډیره جذابوي خو ګټل به د دواړو ټیمونو لپاره ډیر اسانه نوی په کابل کې د وزن پورته کولو سیالي پای ته ورسېده د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وايي دا سیالي د دوه ورځو لپاره په لسو کټګوریو کې د کابل لوبډلې لپاره د لوبغاړو د ټاکلو په هدف جوړ شوې وي د اولمپیک ملي کمیټې په یو اعلامیه کې لیکلي د سیالي په پایلو به کې په بیلا بیل وزنونو کې درې لوبغاړو د کابل لوبډلې ته لار پیدا کړه په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې ډیټر به دا سیالي په نور ولایتونو کې هم پیل شي او د هندستان د کرکټ د غوړ لیګ آی پی ایل سیالي په دوام به نن یو ډیر شمل وبا د رائل چیلنجرز بنګلور او کینګ 11 پنجاب لوبډلو ترمنځ شي د دې سیالي په ډیر لوبه کې ډیلی لوبډالې راجستان ته ماته ورکړه او د درجه بندۍ په نوم لړ کې لومړی ځای ته ځان ورسو نننې لوبه د بنګلور لپاره ځکه مهمه ده چې چیرې یو غټي د درجه بندۍ لمخې بعد د جدول دویم ځای ته ولاړ شي خو پنجاب باید غټلو په صورت کې هم په اخر مقام کې بنګلور لوبډالې تر اوسه ولو بکړي چې 15 غټلې او دوی بیلو تللې دي خو پنجاب لوبډالې بیا په ولو بو کې اوازې والو بغټلې ده د ویلو دا چې پنجاب لوبډالې د ځان سره افغان لوبغاړي مجیب الرحمن هم لري
او دښمنې سره سم دوه ونیز پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او پسې کور کله را سره وره
امنیت او سلام چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. لماشمانو سره د خلک په مخ کې توند او تیز چلند کومه بدی پایله لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر. مثال د خلک په مخ کې چې مثال ماشوم ورته هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اولی یو شمیر مور پلار لخپل اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري. دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی. د مور له طرفه له پلار له طرفه دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حل لارې چارې هم څېړو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بیزړل ویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بلاخره یو ډاران کسور نه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پار وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو، نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پایل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ایمانم قسیم ده.
قسیم جان، تو کلانی؟
نه.
ته دارو تو وایتی کله کوم شای په کور کې خراب کی، بیا مور پلار یا خور دی دی خلکو له مخې څه درته وایي؟
وای دادا ولا خراب کړ، دادا ولا مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګلاس مثال شي شیشه.
بیا څلقم وهیدیم کې اواز دی خلکو مخ کې درته وایي؟
وهیمه او خلکو مخ کې موي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډیر بد روان لګیږي.
بیا څه ورته وایي؟
از ځان چپ نیستم، ډیر خپه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. کمان چې کوم شي خراب شي، مور پلار د خلکو په مخ کې وایي کندا کوي، بیا غونډې مخ کې شرمېږي، خلکو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امر وختیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپوه سید حکیم دانش وایي چې هغه مشران له خپل ماشومانو سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالي کې شوی وي. لن موري سره مې مرکه کړي، ورته واکشي.
روسو دي ته په یو شمیر کورنۍ او کې له ماشومانو سره ډیر تون چلند کوي. کله غوی یو د سې کار وکړي چې هغه د کورنۍ او د تامه برخلاف وي، اول درته وایي چې ولې په یو شمېر کورنۍ کې دا ډول چلند ماشومان سره کیږي.
اصلا دا د سې تصادفي منځ نه راځي، دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه